دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
ویان احمد الله چیوال د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سرغړو هیوادونو په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته د نسبارلو پریکړه کړې. د سرغ سازمان په دارون شاکی با خبره سرچینو د پاکستان د نیشن ورځپاڼې ته ویلي د دې سازمان د منشور او مقرراتو پر بنسټ تمه وه چې افغانستان خپل یو ډیپلوماټ د سرمنشي څوکۍ ته وټاکي، خو دا چې د سرغ سازمان غړي د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني له همدې امله افغانستان ته د دې څوکۍ له ورکولو ډډه کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوه چارواکي سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار کړی. د کرزي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې پخوانی ولسمشر د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له شازده فیرې رافایل یودیچا سره پرون په کتنه کې دا خبره کړې. په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم شوې. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي توماس ویست په بلخ ولایت کې پر خبریالانو پرونی 14 تورستي برید بللې او غندلې ده. پرون د مزار شریف په تیبیان فرهنګي مرکز کې 14 د طالبانو په وینا یو تن واشه او د خبریالانو په ګډون 8 تن نور یې ټاپیان کړه، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وشل شویو شمېر 3 او د ټاپي خبریالانو شمېر 14 بللې. توماس ویست نن سهار وختي پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې واشنگتن د تاوتریخوالي دا روان بې مفهومه عمل غندي. د طالبانو ویان یو وار بیا خپل حکومت ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ورسپارلو غوښتنه وکړه. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن د ذبیح الله مجاهد څرګندونې خپرې کړي چې ویلي دي ملګرو ملتونو کې د تیر حکومت استازی د افغانستان استازوالي نشي کولی او دا څوکۍ باید اوسني حکومت ته وسپارل شي. دا مهال په ملګرو ملتونو کې نصیر احمد فایق د افغانستان استازوالي کوي او طالبانو مخکې سهیر شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل استازي په توګه نومولی و. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د بلوچستان په بولان کې د صوبایي اسمبلۍ غړي سردار یار محمد رین د زوی د موټرو پر قافله د بمي چاودنې له امله د نوموړي یو ساتونکی وژل شوی. د بولان ولسوالۍ یو چارواکي فهد شاه راشدي مشال راډیو ته ویلي چې په چاودنه کې د رین دوه ساتونکي ژوبل دي. د راشدي په خبره له لومړیو معلوماتو ښکاري چې هغه چاودنه د ریموټ کنټرول بم په وسیله شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس د مخکینی ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره د حساب کتاب کولو غوښتنه کړې. مایک پینس په تیره دوره کې د ډانلډ ټرمپ مرستیالو. پینس نن ویلي تاریخ به له ډانلډ ټرمپ سره د 2021 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د یرغل وروړلو په پیښه کې د هغه د رول له کبله حساب کتاب وکړي. د اوکراین پوځ نن په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې د څه باندې 1000 پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړې. بلخوا مسکو د اوکراین پر ختیځ ښار بخمود خپل پوځي فشارونه زیات کړي. کیپ وای د ځوابي عملیاتو په لړ کې د بخمود ښار د دفاع لپاره پوره هوډ لري. لکه چې څه باندې کال مخکې روسیې پر اوکراین غیر موجه یرغل کړی، په دونیتسک سیمه کې د بخمود ښار پر سر جګړه ډیره دوامداره پاتې شوې. د لویدیز ګڼ پوځي شنونکي په دې باور دي چې دغه ښار خپل ستراتیژیکي ارزښت لري. د سوریې دولتي رسنیو نن سهار د اسرایلو په توغندیز برید کې د دغه هیواد په جنوب کې د سوریې د 3 سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړي. دولتي خبري اژانس سنا د پوځي سرچینو په حواله راپور ورکړي چې سهار وختي دغه توغندی د حما ولایت پر مصائب خار لګیدلی. په دې پیښه کې د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. په هغه تصویرونو کې چې سنا اژانس خپاره کړي داسې ښکاري چې دغه توغندي پر کرنیزو ځمکو لګېدلي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ زموږ د خبرونې لومړی رپورټ ته.
د امریکا او ملګرو ملتونو په ګډون د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو په مزار شریف کې د خبریالانو په یوې غونډې د تیر ورځې 14 غندلې دا په افغانستان کې د خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. په دې پیښه کې خبریالان مړه او زخمي شوي دي. د امنیتي چارو ارزونکي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. پام وکړئ د رپورټ ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په مزار شریف ښار کې پر خبریالانو 14 غندلې او دغه 14 له قربانیانو سره غمشریکي خودلې ده. یوناما دغه 14 د نه منلو وړ بللې او په افغانستان کې د تاوتریخوالو په پای ته رسیدو ټینګار کړی دی.
افغان خبریالان په ډیره زړورتیا سره دند تر سره کوي. دوی باید خوندي ووسی. مونږ د دې ناوړه پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګندوو او د ټپیانو لپاره د عاجل روغتیا هیله لرو.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي تاماس وست هم د تابعین په فرنګي مرکز کې د تیری ورځې 14 د خوښنې وړ بللې او ویلې دي چې له تاوتریخوالي دغه شانډک او بې معنا عمل غندي. وست زیاته کړې چې د افغانستان د خلکو پر استقامت او د بیرته راپورته کېدو پر وړتیا باور لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچارد بنت په مزار شریف کې پر خبریالانو 14 په افغانستان کې د بیان ازادۍ په وړاندې بل ضربه بللې او په افغانستان کې د خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. د بی پولو خبریالانو سازمان نه یوازې د تابعین په فرهنګي مرکز کې برید غندلې بلکې د 14 د عاملینو د مجازات او محاکمې غوښتنه کړې ده. د چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان د راتلونکي امنیتي وضعیت ته خوشبین نه دي.
یو داس طالبانو د ادعا کوله چې موږ امنیت کړو له دې امتیاز یې ډېر استفاده کوله. په لوی لاس باندې دا امنیت ورته خرابېږي. د القاعده په نوم د جیش محمدي په نوم د داعش په نوم باندې نورې ډلې چې کې دنیس ډلې په افغانستان کې دي او بل دا چې بعضې کسان هدفي هم په لوی لاس باندې وزل کېږي ځکه غواړي چې هغه له صحنې نه لرې کړي که چیرې په سلامیزه د دندې لرې کړي بیا نو دغه ډله تپل او خشاد مخالفتونه او مشکلات ایجاد کړي. بیا هم په وزنو باندې هغوی لرې کېږي او دا هدفي پروګرامونه دي.
په مزار شریف ښار کې پر خبریالانو 14 په کور دننه هم پراخ غبرګونونه راپارولې دي. په افغانستان کې د آزادو خبریالانو د ملاتړ بنسټ نه دغه 14 ټکان ورکوونکي بللې او له پیښې وروسته یې د طالبانو د امنیتي موظفینو لخوا د خبریالانو څخه پر څیړنو نیوکه کړې ده.
دغه پیښه په کلکو ټکو غندو او دغه راز له ټولو ځینافانو نه غواړو چې د دې پیښې سمه دقیقه پلټنه وکړي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
اوس نو یو ځل بیا خبریالانو باندې 14 او انتخابونو پیل کړی دی چې کچېرې داسې دوام کوي د افغان خبریالانو لپاره به د کار ساحه نوره هم سخته شي او دوی به ونشي کولی چې د حقایقو لپاره کار وکړي. هیله دغه ده چې د افغان خبریالانو لپاره د کار زمینه برابره شي تر څو دوی وکولی شي چې
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د تابعین د فرنګي مرکز په 14 کې د یاد مرکز یا امنیتي ساتونکو وژل شوی او تنور ټپیان دي. خو نای وایي چې د هغوی د معلوماتو له مخې په دې 14 کې لږ تر لږه 15 خبریالان ټپیان شوي دي. سمیع الله جلالزی د امریکا.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ رادیو خبرونه درولې دي. خطر دی ورسته امریکا غاټ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د خرا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپل خبرونه ته دوام ورکوي.
د جمعې پورز د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ډیپلوماټیکی اړیکو د برقرارولو چې په 2016 کال کې قطع کړي د موافق لامه اعلان دواړو خواو په سیمه کې د امنیت او ثبات د بهترولو په لوري یو مثبت اقدام بللې. خو ډیر سارون کې دا پوښتنه کوي چې دواړه تر کومې اندازې پورې په یمن کې د جانب مقابل د ګټو په خاطر د خپلو ګټو نه تیرېدو ته تیار دي. د کایرین په دې اړه د امریکا غږ د خبريال ایڈورد ایرانین د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دروروي.
لا وګدو مذاکرات ورسته د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیکی اړیکو د اعلان په داسې یو باریک وخت کې وشو چې منځنۍ ختیځ د سیاسي او اقتصادي ناکرارۍ له یو ډېر مشکل دور نه تیریږي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان السعود په دې اړه وایي.
هي نتيجة لمحادثات استمرت لسنتين
وصلنا دا موافقت نامة دا دو کلونو مذاکرات و نتیجة دا مونگ دا خاوندی توب لروحی سرسم دا سیمه دا هوادونو دا خاور دا بشپرتیا احترام او دا مفاهمه پر اساس دا طول و سیمه ایز و تحدیدونو پولان دا تعامل په خاطر توافق تور رسیدلو چه دا بز مونگ دا ریکو اساس وی
دا ایران دا بحرین چار وزیر حسین امیر عبداللهیان ویل لسعودی عربستان سره دا دیپلوماتیکی اړیکو برقراره کېدل با دا نوموړي په وینا په سیمه کې د ښه ګاونډیتوب د پرنسپ پر اساس د نوو فرصتونو د رامنځته کېدو سبب شي. د ایران د ستر مذهبي مشر علي خامنائي د ملي امنیت مشاور امیر البحر علي شمخاني وای چې چین د دې توافقنامې د تطبیق کولو ذمواري په غاړه اخیستی. د پاریس د پوهنتون د سیاسي علومو د رشتې استاد خطار ابودیاب وای چې په دې اړه د چین نقش او رول ډیر بسیط او عام فهم دی.
چین په دواړو ملکونو کې خپلې غټې ګټې لري او فکر کوي چې سیمه ییز ثبات برقراره نشي او بنشي کولای چې خپل اهداف حاصل کړي، او دا پالیسۍ د امریکا همغه مشهور پالیسۍ ته ورته ده کومه چې د آسیا پاسفیک په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو په خاطر غوره کړي. چین هم اوس په منځني ختیځ کې د خپل رول د پراختیا په لټه کې دی. د وخت په تیریدلو سره به دا حقیقت روښانه شي چې آیا منځنی ختیځ به د دواړو ابرقدرتونو ترمنځ د شخړې پر یوه نوي ډګر بدل شي او کنه.
چین د خپل ضرورت وړ سولېخ په سولو کې خام تیل له منځني ختیځ نه واردوي، او هم د ابریښمو د سړک د کمربند د نوښت په وسیله واړي په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره کار وکړي، کومه چې به د فارس د خلیج له بندرونو نه تیریږي او د سرې بحیرې له لارې به سیمه د ختیځې افریقا له ساحلونو سره نښلوي. پخوانی ایرانی ډیپلومات او څېړونکی مهرداد خونساری چې لندن نه فعالیت کوي که څه هم چې دا توافقنامه یو مثبت ګام ګڼي، خو د عملي کېدو په اړه شکمن دی.
هغوی د تیرو دوه کلونو
رئیس د عراق تر سرپرستۍ لاندې په بغداد کې مذاکرات کول او د 15 جلسو باوجود یې ونه شوای کولای چې کوم مهم پرمختګ وکړي. خدا چې اوس په خپلو منځونو کې د ډیپلوماتیک اړیکو د برقرار کولو پریکړه وکړه، د پرمختګ یوه مثبته نښه ده. مګر په دې اړه څوک په سمه توګه دا خبره کولای نه شي چې په نږدې راتلونکي وخت کې به دواړه هیوادونه په احتمالي ډول څومره لاسته راوړنې ولري.
د کارپوه خطر ابودیا په باور ایران له لویدیځو قدرتونو سره په 2015 میلادي کال کې د اټومي توافقنامې له لاسلیک کولو وروسته په منځني ختیځ کې له خپلو لاسپوڅو وسلوالو ډلو نه په استفاده په څلورو عربي هیوادونو یعنی عراق، سوریه، یمن او لبنان کې دولتي زیربناوي او د حکومتولۍ ټول بنسټونه تباه کړل، او هم منځني ختیځ ته د خپل مذهبي او له سرحدونو ماورا د خپل مذهبي ایدیالوژۍ د صادرولو هڅې پیل کړې. په واشنگتن کې د خلیج د چارو څېړونکي تھیوډور کراسک په دې باور دی چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د لاسلیک شوی توافقنامې مابادي اثرات به احتمالا په راتلونکو څو هفتو او یا څو میاشتو کې روښانه شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په ایټالیا کې د وژل شوو کډوالو په یاد لاریون شوی دی. لاریون کوونکو د ایټالیا د حکومت نه د کډوالو په تګلارې کې د بدلون غوښتنه کړې. په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت وایي چې د یو نوي تنو افغان کډوالو هویت تایید شوی دی. پام وکړئ په دې هکله رپورټ ته.
د شنبې په ورځ په زرګونو کسانو د ایټالیا په کاترو ښار کې د هغو وژل شویو کډوالو په یاد لاریون وکړ چې د فبروري په 26مه یې بیړۍ ډوبه شوه او پکې ګڼ شمېر سپاره کډوال مړه شول. د کډوالو په وړاندې د حکومت د دریځ بدلولو په دغه لاریون کې د عامو وګړو ترڅنګ ځایي خاروال او د بیړني غبرګون مشر هم ګډون کړی و.
دا اړینه ده چې د کډوالو ستونزه د خوندي او قانوني لارو چارو پر رامنځته کولو سره حل شي.
ځکه چې د ستونزې د قاچاقونکو لپاره د سزا په سختولو سره نه حلید.
په ایتالیا کې د افغانستان سفارت وایي د دغه هیواد په جنوبی ساحل کې د کډوالو غرق شوی کښتۍ کې د یو نوي تنه افغانانو کډوالو هویت تایید شوی چې تر دا مهاله یې 43 جسدونه پیژندل شوي دي. یاد سفارت زیاتوي چې په ایتالیا کې د میشتو افغانانو د بیلابیلو مدني ټولنو او نورو مرستندویو بنسټونو په همکارۍ د افغانانو د هویت د تثبیت او هیواد ته د جنازو د انتقال په اړه هڅې پیل کړي دي.
قاچاقبر له خولې موږ ته معلومات راخیستي دي. په دې کې جمله 112 افغانان ول چې هغه قاچاقبر په خبره 112 مې 40 کسان تر اوسه پورې ژغورل شوي او دا نور بدبختانه ټول ژوند بیلاله دی. په دې کې په کم تعداد په کمه کچه باندې میرمنې او ماشومان ول، نور اکثریت ځوانان ول.
لبل خوا په بلاروس کې پراته افغان کډوال وایي چې ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې اروپا ته د اوختلو پر مهال د پولند پوله ساتو وهلي ډبولې دي، پاسپورټونه او پیژن پاڼې یې ورڅیری کړي دي او بیرته یې بلاروس ته شړلې دي.
موږ دلته سخت له ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یو چې د موږ ورونه ځي کله چې پولند ته رسیږي هلته د پولند لخوا وهل او ربول کېږي او تلیفونونه ماتیږي، پاسپورټونه څیری کېږي او بیرته ځنګله ته راچول کېږي، کله ایتلیا کله ایتلونیا ده او که پولند نه ده عکس العمل د افغان مهاجرینو سره کېږي نو او بیرته دې خوا بلاروس هم نه راپرېږدي او مالته په ځنګله کې پاتې کېږي تر هغه وخته څو دوی هلته حق ته ځان وسپاري او یا لاسو پښې قطه شي. نو موږ له ډېرو سختو مشکلاتو سره دلته لاسو ګرېوان یو.
په افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته ګڼ شمېر افغانانو بې له دې چې د لارو خطر ته پام وکړي کډوالۍ ته مخه کړې. په دغو کډوالو کې د افغانستان د پخواني حکومت پوځیان او نورو ادارو مسلکي کارکوونکي هم شامل دي. احسان الله یوسی، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا پلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
یوې افغاني میرمنې ګلالۍ ماموزۍ د جرمني د بن ښار ولایتي شورا ته لاره موندلې او اوس دغه ښار وکیل ده. نوموړې غواړي په افغانستان کې د افغان نجونو ته د آنلاین یا انټرنیټ په مرسته زده کړو ته زمینه برابره کړي، خو وایي چې طالبانو اجازه نه ده ورکړې. نور جزئیات یې د هیلې اسد په دې رپورټ کې.
لکهنو سرګردانی او د کډوالۍ له ستړیا اوس خمل ورستا دا د یو افغان میرمنې د بریا قدم نه دی. دا د جرمنی د بون خار د ولایتي شورا د غونډو تالار دی. په دې تالار او ولایتي شورا کې ګللۍ مبوزي یوازینی بهرنۍ کډواله وکیل ده. دا د افغانستان د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ ده چې په 9 کلنۍ کې جرمنی ته راغلې ده.
ماته دا مازال ډېر سخت وه که المانان کما مبارزه کوي په ژوند کې ما باید ډېر مبارزه کړې وای، که زما په انټرنیټ پاڼو کې زما نوم یو خارجي نوم ده، یو افغاني نوم ده، دا باید خلکو ته ثابته شي چې دا عین یو المانی چې کار کوي، یو المانی میرمن چې کار کوي تا بهتره کار کولی شي. نو هغه بیا کرا کرا له تجربې نه له کار نه معلومیږي چې یو شخص تر کوم حد پورې هڅې کولی شي رسیدلی ده. نو مبارزه په هر ځوان کې او دا په هر ځای کې باید موږ وکړو. په افغانستان کې مبارزه باید وکړو د کار او د یو ځای ته رسیدل. دلته اتمانه خو دلته هغه لاره ډېره ستونزه ده، خو دلته شرایط درته برابر دي چې ته کولی شې چې په کس شرایطو باندې
ګلالۍ د سی ډی یو ګوند غړي د کډوالو لپاره د یوې ټولنې مسؤله او د زده کړو په برخه کې د څو ښوونځیو وړکتونونو مشره ده. وایي تل هڅه دا وي چې خپلو کډوالو افغانانو ته کار وکړي.
موږ افغانانو ته هغه کارونه چې زر تر زره زه به زده کړي، دوی ته زر زر کورونه ورکول شي، له لاګرونو نه راوځي، اولادونه یې مکتب ته لاړ شي، دوی میرمنې کورس ته لاړ شي، زه به زده کړي، دوی مصروف شي، نه په یو ځای کې وغورځېږي او دوی ته ډوډۍ ورکول شي، بلکې هغوی ته نور شرایط دی چې یو روغتیایي حالت ته له ډېرې ستونزو سره راغلي دي، له ډېرې هیلو سره جرمني ته راغلي دي.
ګلالۍ ماموزۍ، سیاستمداري محلي و عضو شورای شهر بن.
ګلالۍ ماموزۍ وایي چې پلار یې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې برخې یو فعال و او تل یې هیله دا وه چې د افغانستان ځوانان او بیا ښځې باسواده شي، خو وایي چې اوس د طالبانو له لورې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا خفه کړي، بلکې احساسوي چې د پلار روغ به هم نارامه وي.
له
افغانستان چې په دې ورستیو کې ګڼ شمېر افغانان جرمني ته کډوال شوي دي، یو شمېر له بې شمېره نهیلۍ او روحي ستړیاو سره مخ دي، خو د ګلالۍ په موزي په څیر خلک بیا حوصله او د راتلونکي هیله جوړ شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د پولیو په ضد د مبارزې د مرکز مسولین وایي چې د هیواد په شرقي حوزه کې د پولیو د وایرس موجودیت د هیواد ټولو برخو ته روغتیایي ګواښ دی. نور حال زموږ د همکار صدیق الله صدیقي په رپورټ کې اوري.
تیرونی په شرقي حوزه کې له طبي څېړنو وروسته په چاپیریال کې د پولیو د وایرس موجودیت تایید شوی. په جنوبي حوزه کې د پولیو پر ضد مبارزې د حوزوي مرکز مسول ډاکټر صدیق الله پتیال وایي چې د هیواد په اړه برخه کې د پولیو د وایرس موجودیت یو روغتیایي ګواښ دی او په اسانۍ سره له وایرس څخه پاکو سو سیمو ته انتقالېدلی شي.
شرقي حوزه کې په محیط کې د وایرس شتون دا معنا لري چې په ټول ملک وایرس شتون درلودلی شي، د خطر شیدا انتقالېدلی شي. نو نه یوازې د جنوبي حوزې دپاره خطر، بلکې د ټول افغانستان دپاره یو خطر موجود دی. په شرقي حوزه کې محیطي سمپلونه مثبت کېدل دا ښه خبره نه ده، او دا زموږ دپاره یو تهدید دی، دا د ټول افغانستان دپاره تهدید دی. باید ټول کورنۍ و خپلو ماشومانو ته خصوصا تر 15 کلنۍ ټیټ ماشومانو ته واکسین ورکړي، تر څو د دې معافیت لوړ او محیطي وایرس باندې تاثیر ونه کړي.
د هیواد جنوبي او شرقي سیمې لا ډیورنډ کرښې سره نږدې پرتې سیمې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هر ورځ پرې زرګونه ماشومان له خپلو کورنیو سره تګ راتګ لري. په پاکستان کې هم سږ کال د پولیو ډېرې پیښې له ډیورنډ کرښې سره په نږدې سیمو کې ثبت شوي. د پولیو له پروګرام سره د مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو مسولین هم وایي چې د سفر پر مهال د ماشومانو واکسین ته باید کورنۍ پاملرنه زیاته کړي.
په افغانستان کې هر ولایتونه د پولیو ناروغي د خپرېدو له لوړ خطر سره مخ دي. کوم ولایتونه چې د پاکستان سره ګډه پوله لري، په خاص ډول باندې هغه ولایتونه چېرته چې د خلکو تګ او راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېر دی، په خاص ډول سره کندهار، سپین بولدک، یاد ولایت سمو، همداسې تورخم، چې له دې لارو تګ او راتګ د افغانستان پاکستان ترمنځ ډېر دی، او د پولیو وایرس د انتقال لپاره د سیمو کې ښه زمینه مساعده ده. نو همدغه اساس دی چې په داسې سیمه چې ګډه پوله لري هلته د پولیو کمپاینونه هم نسبتا ډېر وي، او په ځینو مواردو کې لکه د وروستیو کې په شرقي حوزه کې چې محیطي پیښې مثبت دي نو هلته ځانګړي کمپاینونه تر سره سوي دي.
په جنوبي ولایتونو کې روغتي مسولین وایي چې دوی پر ټولو لویو او پرېو لارو باندې د ګرځنده ټیمونو په وسیله د واکسین پروګرامونه پراخ کړي. د غراز هغو سیمو ته هم لاسرسی زیات شوی دی چې په تیرو څو کلونو کې له واکسین څخه محرومه پاتې شوي وې. خو وایي چې د ماشومانو واکسین ته د کورنیو نه پاملرنه د دوی ټولې هڅې له خنډ سره مخ کولای شي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیوي خبرونه درولې دي. خو تاسو کولای شئ زمونږ پښتو خبرونه پر لاندو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290 څپو اوریدل شي. ماخمنۍ پښتو خبرونه پر 2140 2015 9015 11590 میگا هرتز لنډ سپو اوریدل شي. د سپین خبري یا رکو راست خبرونه پر لنډ سپو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډ سپو 2140 9915 او ساسغت یا صدای شما خبرونه پر لنډ سپو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي.
ایا د ولسواکۍ لپاره مبارزه یو برخلیک ټاکونکي پړاو تر رسیدلې؟ دا ساده کور فریډم هاوس د ولسم پر لپسې کال لپاره په نړیواله کچه د ولسواکۍ د زورونو خبر ورکوي. په دې برخه کې د لوی ننګونو یو هم د مطبوعاتو ازادي ده. په موکړې دی رپورټ ته په 2022 کال کې په نړیواله کچه د ولسم پر لپسې کال لپاره د ازادۍ او د ځوان کېدو سره سره د ازادۍ کور امریکایي نه دولتي سازمان د یو مثبت پرمختګ خبر ورکړي. دغه بنسټ په خپل رپورټ کې ویلي چې خلک اوس د پخوا په پرتله د خپلو سیاسي او مدني حقوقو لپاره غږونه پورته کوي، خو پر رسنیو محدودیت لا هم یو اندېښنه ده.
مونږ بیا هم د نړۍ په تر ټولو ځپونکو چاپېریال کې د دې شاهدان وو. مونږ په چین، کیوبا او دغه راز تیر کال په ایران کې دا ولیدل.
ګوروهوف اسکایا وایي د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې نیمګړتیاو ډر او تاوتریخوالی د نړۍ په 150 هیوادونو او سیمو کې د رسنیو ازادي د ګواښ سره مخ کړې ده.
رسنۍ خلک له خبرونو خبروي، قوی خلق مسئول ګرځوي. لدی عمله دا ټول د ولسواکۍ لپاره اړین دي.
د ازادۍ کور د روسیې لخوا د اوکرين د خبرونو په خبرولو پر رسنیو محدودیتونه تخریبونکي بولی.
دا محدودیتونه داسې و چې رسنیو جګړه جګړه نو شو بللای، چا چې د روسیې پر پاوز نیوکه نشوي کولای. لدی عمله آزاد رسنیو روسیا پریښودله او اوس نور ځایونو ته تللی دي.
We're really seeing an unfortunate
situation. کڅوګه د جګړې په اړه غټور معلومات شریک کړي، هغه زندانی کیږي او وژل کیږي.
کولمبیا او لسوتو هغه دوه ملکونه دي کوم چې په دې اړه د پرمختګ نخنی خانی خودلی.
د پرمختګ یو وړ چې په سترګو کیږي هغه آزاد او په مقابله ولاړ ټاکنې دي.
شنون کې امریکا ته هم د ولسواکا بنسټونو د سمون پاړه مشوره لري.
خو ښه خبره دا ده چې په امریکا کې دواړه ستر ګوندونه د دغې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د ولسواکۍ لپاره د هڅو په منځ کې د ازادۍ کور حکومتونو ته د بشر حقوقو ته د درناوي مشوره ورکوي. زرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.